د سهار لس بجې شوې د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنی په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په asajiradio.com کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته به په تفصیل واوري چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. خبرونه ناجا ساپی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په بغلان کې د 1200 کان کیندونکو د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته. او د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر ورکړی. د خبرونو تفصیل. د بغلان والی وای په تالاو برفک ولسوالۍ کې د 1200 کان کیندونکو د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. پرون د تالاو برفک ولسوالۍ په اناردره سیمه کې پر دغو کان کیندونکو وسلوالو حمله وکړه. د بغلان چارواکي وای په پیښه کې 12 کان کیندونکي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز تېره شپه ازادي رادیو ته ویل د حمله غیر مسؤولو وسلوالو کړې ده. دا وایي کنکیندونکي ساحې ته روان و چې په دره کې نامعلوم او غیر مسؤوله وسلوالو ورباندې حمله وکړه. 12 تنه په پیښه کې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ټپیان اول د تالاو برفه کلینیک وروسته د پلخمري روغتون ته ولېږدول شول. د بغلان والی وایي د پیښې د عاملانو او انګیزې په باب تحقیقات پیل شوي چې نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریکه شي. د فراه والی وایي له هغه ایرانی وګړي څخه تحقیقات روان دي چې له ټانکر موټر څخه یې پرون څه باندې 100 کیلوګرامه خالص هیروین ونیول شول. محمد آصف ننګ تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
101 کیلوګرام تصفیه شوی هیروین دي چې د استعمال ته مباشره آماده دي. ډېر کله ځینې هیروین خامي یا مخلوط په بل ځای کې ورسره کیږي. دا یعنی ډېر قیمتي مواد دي. یو ایرانی د ابراهیم د محمد زوی دی د خراسان جنوبی دی ایران د چې د ټانکر کې په ټایرو کې ځای کړی.
د فراوالی وای روان المدیس کال بل وری هم په دې ولایت کې لیو ټانکر څخه ورته توګه په صفری سیمه کې 168 کیلوګرامه هیروین نیول شوی و. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړی. په دغه دوو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د تازه جګړو راپور ورکړ شوی. د بغلان ولایت چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې په دوو ولسوالیو کې 15 وسلوال وژل شوي. د والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو د نورو بریدونو مخه ونیسي.
هغه ځینو کې فعلاً تر ډېره بریده پورې وضعیت تحت کنټرول دی. افغان امنیتي ځواکونه هلته هڅه کوي تر څو کومو ساحو کې چې بریدونه شوي د بریدونو مخه ونیسي.
د هلمند په ناامن ولسوالیو له دې جملې سنگین کې پر دولت ضد وسلوالو هوایي بریدونه هم روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته. د مرداد او جغتو د میدان وردګو هغه دوه ولسوالۍ دي چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو او حملو راپورونه ورڅخه رسیږي. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره پوځي اقدامات کړي دي.
په جغتو ولسوالۍ کې د څو میاشتو وړاندې هم د ګډ امنیتي ځواکونو لخوا عملیات هم ترسره شول چې تدبیر په دې ولسوالۍ کې د مخالفینو یا د دولت وسلوال مخالفینو شتون یې کمزوری کړ او دوی ته یې مرجوبله هم وړوله.
د میدان وردګ ولایت چارواکو په دغو دوو ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابۍ علت نه کافي امنیتي ځواکونه ګڼلې دي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر ورکړی تر څو له ډونالد ټرمپ سره مرسته وکړي او د امریکا پر انتخاباتو اغیز وشیندي. د امریکا د ملي استخباراتو د مشر ادارې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې د دې حق کولو هدف دا و چې له ټرمپ سره د هیلری کلینټن په وړاندې مرسته وشي. په دغه 15 مخ راپور کې ویل شوی چې د ارزونې له مخې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیظ شیندلو په نیت د مداخله امر ورکړی وو او د روسیې هدف دا و چې د خلکو باور د امریکا په دیموکراتیک بهیر کمزوری کړي او د هیلری کلنټن اعتبار ضعیف شي. د روسا کرملین او ډونالډ ټرمپ په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. په همدې حال کې د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې له انټرنیټي حملو وروسته امریکا وایي د هیواد اوس پر داسې انتخاباتي سیستم کار کوي لکه د رایو پر ماشین چې په راتلونکي کې د دې ډول ستونزو مخه ونیول شي او دا هڅه د امریکا د ملي امنیت لپاره مهمه ده. د دې سیستم طرحه پرون اعلان شوه ترڅو د امریکا په 500 ایالتونو کې د رای ورکولو له بهیر سره فدرالي حکومت مرسته وکړي چې سیستم له حکرانو خوندي کړي. داسې باور کېږي چې هکرانو د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو یو میاشت مخکې تر شلو په ډیرو ایالتونو کې د رای ورکولو په سیستم کې مداخله کړې وه. د ترکیه د عدلی وزیر وایي په ازمیر ښار کې د وروستۍ حمله په تړاو لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. د پنجشنبه د ورځې په حمله کې یو پولیس او یو د محکمې مامور وژل شوي. بکر بوزداغ د دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې ویل تر اوسه شوي معلومات څرګندوي چې د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان د دې حملې لارښوونه کړې او دغه تروریستان د پی کی کی غړي وو. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل ترکیه به د تروریزم په د خپل مبارزې ته ادامه ورکړي.
د تروریزم په وړاندې ترکیه جګړه به تر هغو په موثر ډول روان وي چې ترور ختم شوی او تروریستان له منځه نه وي تللي.
تر اوسه کومې ډلې په ازمیر ښار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. دوه وسلوالو د پنجشنبه په ورځ مخکې تر دې چې یوې محکمې ته سیرمه د تلاشۍ له پوستې سره خپل موټر منفجر کړي له پولیسو سره وسلواله نښته وکړه. په دې پیښه کې څو کسان ټپیان شوي هم وو. او نړیوال سازمانونه وایي تیر میلادي کال د هغو پناه غوښتونکو شمیر دوه پر درېمه برخه کم شوی چې د سمندر له لارې ځانونه اروپا ته رسوي، خو د مدیترانې په لارو د مړو شمیر 15,090 تنه ښودل شوی. د اروپایي ټولنې سرحدي ادارې فارنټکس په هغه راپور کې چې پرون جمعه خپور شو ویلي په 2016 میلادي کال کې د سمندر له لارې د تلونکو پناه غوښتونکو شمیر 3,047,000 ته رقم شو، حال دا چې په 2015 میلادي کال تر 1,000,000 زیات پناه غوښتونکي اروپایي ټولنې ته رسیدلي وو. دغه دروایي د پناه غوښتونکو د غشمیر د هغې موافقې له کبله کم شوی چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت په 13 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي.
هدف دغه دی چې موږ وکولای شو چې خلکو ته په نوي کال کې ښه ژوند او سوله ییز ژوند رامنځته کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان حکومت وستایي چې کارونه یې ښه روان کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو له کارپوه نصر الله ستانکزي سره شریکه کړي.
تیرو دوو کالو په افغانستان کې دا ثابته کړه چې افغانستان د ستراتیژیکو ګټو او ودې په خوا حرکت کوي. هغه په دې معنا چې
د نصرالله ستانکزي بشپړې څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدل شي. د امریکا استخباراتي ادارو منتخب ولسمشر ته د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د انټرنیټي مداخلې راز افشا کړ. په واشنگټن کې مو موضوع له خبریال جعفر خان سره مطرح کړي.
خپل ټرمپ ویل چې ممکن برید شوی انټرنیټي برید په امریکا باندې، خو دومره قوي برید نه و چې د امریکا د انتخاباتو نتیجه دې بدله کړل شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
زما سوال دغه دی چې ولې په ښځو کې ډېر پیدا کېږي؟ دا د مفاصلو درد.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د راتلونکي لمریز کال د ښه امن لپاره پرون جمعه په 13 ولایتونو کې شل تهاجمي او تصفیوي عملیات پیل کړل. دفاع وزارت زیاتوي د ژمي پر مهال د دغو عملیاتو په مرسته د دولت ضد وسلوالو د تمویل د غیر قانوني منابعو مخه نیول کېږي او د دوی د وسلو زیرمتونونه هم په نقشه کېږي. پوځي کارپوهان بیا وایي تر دې مخکې هم دغسې پوځي عملیات شوي خو ډېره پایداره نتیجه یې نه درلوده. صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت وی دغه شل پوزی عملیات په اتلو سوهغ ولایتونو کې پرون جمعه پایل سول چې امنیتی تهدیدونه پکې موجود و. د دغه وزارت مرستیال وین بریډ جنرال محمد رادمنش تیر شپه د دغه تازه پایل سویو عملیاتو د اهدافو په باب وویل.
هدف دغه دی چې موږ وکولای شو چې خلکو ته په نوي کال کې ښه ژوند او سوله ییز ژوند رامنځته کړو، او موږ وکولای شو چې د دښمن پرسونل د دښمن هغه ځالې چې د افغانستان د تهدیداتو دباره جوړ کړی او همدارنګه د دوی تبلیغاتي او هغه زیرمتون چې د هغه د استعمالولو په خاطر زموږ خلک تر تهدیداتو لاندې راځي د منځ ویوسو، او تر اوسه موږ وکولای شول چې د دوی تجهیزات صلاح او همدارنګه هغه غیر قانوني تجارتونه سي غواړي خپل هغه کانه مخدره مواد خارج ته ویسي مونږ د منځ وړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې د شفق دوه په نامه هم پوځي عملیات پر مخ بیايي. دفاع وزارت وی د شفق دوه په نامه پوځي عملیاتو په مرسته توانیدلی په ننګرهار، دایکنډي، بادغیس، فاریاب، بدخشان، اورزګان، کندهار، زابل، غزنی او لوګر کې ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه کړي او ګڼو دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان تیر شپه وویل چې د 46 ساعتونو په موده کې اویا دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روان لمریز کال په جریان کې تر دې مخکې هم په څو نمونو پوځي عملیات سوي دي. په ناروې کې میشت د افغانستان پخوانی جنرال فقیر محمد فقیری د دغو تازه پیل سویو پوځي عملیاتو پر موثریت شک څرګند کړ. هغه د افغان امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ.
باید اردو او امنیتی قواوی تا داس خلق وګماری چې ابوی وکولای شي ځان سره د وطن پاکله یو انګیزه ولري چې څنګه موږ د وطن کې کولای شو چې امنیت وساتو. دا مهمه نه ده چې موږ دوستی د چا سره کوو. امریکا نن افغانستان سره کومکونه کوي، ناتو یې کوي، دا هغوی ګټې هم په افغانستان کې نښتې دي او زمونږ ګټې هم د دوی سره نښتې دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د افغان قواوو د پوځي واحدونو په مشرتابه کې د کمزوریو خبره کړې وه. د ویلي وه د افغان قواوو په رهبرۍ کې اداري فساد او ناکامي د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه د جنگ په جبهه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان سي او زیاته مرګ ژوبله ور واوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان قواوو په رهبرۍ کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یې هڅې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش د سختریزې ډلې د جنګیالیو او نورو یاغیانو په وړاندې هم جنګیږي. تازه راپورونه څرګندوي چې په وروستیو کلونو کې د افغان قواوو تلفات زیات سوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې له پرمختګونو رضایت څرګند کړ. جان کیری د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د ملي یووالي حکومت ته چې په رامنځته کولو کې د په خپله مهمه ونډه اخیستې په اشاره وویل چې له ستونزو سره سره دغه حکومت په سمه لار روان دی. کوک بیا په مجموع کې د افغانستان اوسني حالات د ډاډ وړ وبلل. نوریاس نوری د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د دغو چارواکو له ارزونې سره موافق دی. ښاغلی ستانگزی په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم د افغانستان مسلح قوتونو په 2014 کال وروسته کرار کرار د افغانستان د امنیت او دفاع مسؤلیت واخیسته. په تیره بیا په 2014 کال کې دا وړتیا وښودله چې دغه قوتونه د وړتیا او ظرفیت لري چې له افغانستان دفاع وکړي له هغه قوي تهدیداتو سره چې په خصوص په 2014 کال کې د افغانستان مسلح قواوو په وړاندې وجود درلوده. زه په دې عقیده یم چې دې قوتونو په میړانه سره له افغانستان دفاع وکړه او کوم د څه وده وکړي د دې صلاحیت به پیدا کړي چې پراتونګي کې د ټول افغانستان له منافعونه په ښه توګه ساتنه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وروستي خبری کانفرنس کې د افغانستان ملي یووالي حکومت واستایوي ویل که څه هم د حکومت یو څه ستونزې لري خو بیا هم د افغانستان د راتلونکو پرمختګونو هیلې له همدغه حکومت سره تړلې دي. څه فکر کوي دغه حکومت له مشکلاتو سره سره بیا هم په افغانستان کې خلکو ته دا امیدواري ورکوي چې افغانستان په سم لار مخته ځي؟
زه فکر کوم چې تیرو دوو کالو په افغانستان کې دا ثابته کړه چې افغانستان د ستراتیژیکو ګټو او ودې په خوا حرکت کوي. هغه په دې معنا چې په افغانستان کې د څو سترو اقتصادي پروژو رامنځته کېدل، د حداقل 50 کالو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې جذبول، او همدارنګه د ځینو بنسټیزو زیربنایي پروژو تر په افغانستان کې د اوبو د مسلې د حل مسله چې د افغانستان دولت په جدي توګه ورپسي ګرځي، او همداشان د ځینو اوږدمهالو پروژو چې طبیعي ده نتایج به اوږدمهاله وي باید راتلونکي ته هیله من اوسو، په دې شرط چې زموږ د هیواد دښمنان دغه فرصتونه د افغانستان له خلکو نه وانخلي.
استانزای صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه: د پنټاګون وایاند که څه هم افغانستان بیا هم یو خطرناک ځای یاد کړ او وویل چې دا هیواد تر اوسه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دی، که چیرې ترامپ چې تر اوسه پورې د افغانستان په اړه سیاست روښانه نه دی، له افغانستان دغه پاتې ځواکونه وباسي، افغانستان توجه کمه کړي، یعنی فکر کوي چې افغانستان بیا هم د دې توان لري چې د موجوده امنیتي او نورو ستونزو په وړاندې ودرېږي؟
په دقیق ډول که چیرې په افغانستان کې د افغانستان خلک پریښودل شي او دغه نا اعلان شوې جګړه چې په طبیعي ډول ډېر هیوادونه او ډېرې ډلې پکې دخیل دي، دوی په افغانستان کې مداخله ونه کړي، د افغانستان خلک او د افغانستان مسلح قوتونه به د وړتیا پیدا کړي چې دا هیواد وساتي. افغانانو په تاریخ کې خپل هیواد ساتلی، زه فکر کوم چې دا وړتیا به ولري چې په یووالي سره دا هیواد وساتي.
د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی هیله مند دی چې د افغانستان وضعیت به بهتره شي. په وروستیو کې ازادي راډیو یو شمېر راپورونه خپاره کړل چې پکې ویل شوي دي روسیې له افغان طالبانو سره اړیکې نیولې دي. په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مسله د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څېړلې. له یوې خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته حمید محمد کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د ځینو نورو مطالبو تر څنګ نن هم د افغان دولت له وسله والو مخالفینو سره د روسیې، چین او پاکستان روسیو معاملو او په دې اړه په کور دننه او بهر په پورته شوو غبرګونونو بحث کړی دی. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د امریکا د دفاع وزارت روسي څرګندونې راخستې چې د ورځپاڼې په باور تر ډیره د طالبانو په اړه د روسیې، چین او پاکستان له روسي دریځ سره تړاو لري. ورځپاڼه لیکي چې د روسیې، چین او پاکستان روسیو معاملو نه یوازې افغان سیاستوال بلکې نړیواله ټولنه او آن امریکا یې هم برخطا کړې ده، او له همدې امله اوس اوس پینټاګون ویل دی چې دوی د افغانستان ترڅنګ د خپل هیواد د امنیت خوندي کولو او د ترهګرو د ځپلو په خاطر د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. ورځپاڼه که څه هم دا معاملې د لوبې د بدلون په معنا بللې چې ممکن سپینې ماڼۍ ته د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ننوتو او د روسیې او چین په تړاو د ده د راتلونکي تګلارې تر روښانه کېدو پورې غلې پاتې شي، خو افغان حکومت ته سپارښتنه دا ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي او نړیوال قانع کړي چې جګړه همدلته پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس هم په کور دننه ځینې داسې فرصتونه شته چې که په سم ډول وکارولی شي او هغه طالب قمندانان چې د روانې جګړې په ماهیت پوه شوي له جګړې راوګرځولی شي، نو د جګړې لیکې کمزوري کولی شي. ویسا ورځپاڼې بیا په دې اړه د سولې د عالي شورا غبرګون راغستی او لیکلی دی چې افغانستان اوس مهال د امریکا او روسیې د نوو پروژو د پلي کېدو زغم نه لري. ورځپاڼه د سولې د عالي شورا د یو غړي په حواله لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د امنیت او سولې د ټینګولو په تړاو د امریکا په هلو ځلو شک لري، او له همدې کبله د طالبانو د ملاتړ لپاره ځینې حرکات پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روسیه د داعش په وړاندې په جګړه کې طالبان یو دفاعي دیوال بولي، خو د سولې عالي شورا غړي په دې باور دی چې د روسیې وروستۍ معاملې د لویو ځواکونو ترمنځ له سیالیو سرچینه اخلي چې افغانستان په خپله خاوره کې د داسې سیالیو زغم نه لري. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې بحث کړی چې د روسیې د مداخلې مخنیوی څنګه ممکن دی. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اډو او د داعش د فعالیت په اړه د روسیې اندېښنې د توجیه وړ دي، ځکه داعش په رښتیا هم ټولې سیمې ته یو جدي ګواښ دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلی چې په افغانستان کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې افغان دولت مسکو ته د امریکا د پوځي اډو او د داعش د فعالیتونو په اړه ډاډ ورکړي او واضح کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد ونه کارولی شي. د ملي ارمان ورځپاڼې بیا د افغانستان او روسیې د اړیکو تاریخ ته کتنه کړې او لیکلی دی چې دا اړیکې هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه وي، ځکه د ورسپانې په وینا کله هم چې د تزار امپراتورۍ په اروپا کې له برتانیې سره کومه ستونزه موندله، نو د افغانستان له لارې پر هغې د فشار راوړلو هڅه کوله. ورسپانې د قندز د پخواني والي په حواله لیکلی چې همدا اوس روسي انجینران په قندز کې د طالبانو پوځي وسایل ترمیموي، چې دا کار د روسیې د پوځي مداخلې نه پرده پورته کوي. ورسپانې په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د تیری پایلو ته په اشاره لیکلی چې د دې تیری په نتیجه کې پخواني شوروي اتحاد وویشل شو، خو افغانستان د یو مستقل دولت په توګه په خپله پخوانۍ نقشه پاتې شو. او د هیواد دولتي ورسپانې بیا په افغانستان کې د روسیې، پاکستان او ایران د لاسوهنو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په اشاره د مدني ټولنو د ځینو غړو په حواله لیکلی ده چې عام ولس هم باید دغه مسایل په پوره هوښیارۍ سره تعقیب کړي، ځکه دغه هیوادونه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر بدل کړي.
تاریخ پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ د جمعې په شپه په امریکا کې وفات شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهاند کاکړ پر مړینه خوشنۍ څرګنده کړې ده. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي، په ډېرې خوشنۍ سره مې اطلاع حاصله کړه چې د افغانستان لوی مورخ او محقق پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ وفات شو. د ارګ په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي دي چې پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ د خپل اته اتیا کلن ژوند لویه برخه د افغانستان د تاریخ په اړه تحقیقاتو ته بیل کړه او خورا مهم علمي آثار یې ولیکل. پوهاند کاکړ په لسګونو کلونو په افغانستان کې او له افغانستان څخه بهر په پوهنتونونو او علمي مرکزونو کې په تدریس او تحقیق بوختو. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوهاند کاکړ د هیواد د بحران په کلونو کې په سیاسي لحاظ مهم نقش ولوباوه، له استبداد سره مبارزه وکړه، زنداني شو، مهاجر شو او د افغانانو د مظلومیت اواز د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورساوه. د پوهاند ډاکټر حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره جمهور رئیس اشرف غنی یوه لویه ضایعه بولي او د هغه د وفات په مناسبت د هغه کورنۍ، همکارانو او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ټولو مینهوالو ته تسلیت وایي. له پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ سره مې په 2001 میلادي کال کې چې کله دای پراګ ته راغلی و او ازادي راډیو ته راغلی و مفصلې خبرې کړې وې. د دې خبرو یو برخه اورو چې د تاریخي اسنادو په ارتباط ازادي راډیو ته کړې ده.
دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پری دي، هغه کوم د سینې د ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینې ده. او اما خبره پدې کړه چې وای الته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول خو هغه د دې لپاره ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښې هغه پیښې چې سره کوم چې پیښې شوي دي د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي. نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تاریخ پوهاند ډاکټر حسن کاکړ د جمعې په شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله په روغتون کې سا ورکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د مفاصلو درد ته ځانګړی شوی ده. دا پروګرام ځانګړی شوی دی او متخصص ډاکټر په دې اړه تاسو ته معلومات درکوي. د ازادي راډیو پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کوټه کې ناڅرګندو وسلوالو پور شیا زاره و ډزې کړې دي او د امریکا ژغ آشنا راډیو له خبریال جعفر هاند سره مرکه لرو چې د امریکا د استخباراتي ادارې د معلوماتو د نتیجې په اړه له ازادي راډیو سره شخېدلې دی. د امریکا استخباراتي ادارې ویلي دي چې دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انټرنیټي حملو یا حق کولو د کمپاین امر ورکړی و تر څو د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات تر اغیز لاندې راولي. په دې اړه وړاندې له جعفر خان سره مرکه لرو، خو اوس پر راشو دې ته چې یو کاناډایي لوبغاړی چې د مرګ په حال کې و له یوې افغان نجلۍ اغیزمن شوی دی. د دې اغیز په اړه له عصمت څاروانه اورو.
یو کاناډایي ورزشکار مارتن پارنل چې د مرګ په بستر پروت و وایي چې یوې افغان ورزشکاري روحیه ورکړه چې پر ژوند باور وکړي او بیرته فعال شي. پارنل یو کال وړاندې د مغزي سکتې له کبله د کوما په حال کې تر درملنې لاندې و او دا تقریبا ورته ناممکنه ښکارېده چې بیا به دومره ښه کېږي چې ځغاسته پیل کړي. خو په دې منځ کې یوه افغان نجلۍ ولیده چې د ځغاستې په مسابقه کې ګډون کړی دی. د دې نجلۍ چې کوبرا نومېږي لیدو ده ته الهام ورکړ او له ځان سره بیا اراده وکړه. دی وای ما له ځان سره وویل چې که ښه شوم او منډې مې وهلی شوی او د ځغاستې په سیالیو کې مې برخه اخیستی شوی افغانستان ته ځم او د ځغاستې په سیالۍ کې ترلاسه کړې پیسې به افغان ښځو ته ورکړم چې سپورت وکړي او خپل ژوند بدل کړي. پارنل یو له څو ګوته په شمېر بهرنیانو ځنی و چې د افغانستان په مرکزی ولایت بامیان کې د ځغاستې په سیالۍ کې برخه واخیسته. دوی له سمندره نږدې 3000 متره لوړ د اومو کورونو په کلیو کې په داسې حال کې منډې ووهلې چې شاوخوا یې طبیعي منظرې، پسونه، سخوندران او نور څاروي لیدل کېدل. د ځغاستې په دې سیالۍ کې دواړو هم ښځو او هم نارینهو برخه اخیستې وه او دا د افغان ښځو د آزادۍ یو سمبول وګڼل شو. د دې سیالۍ د برخوالې کوبرا او 15 نورو افغان نجونو لپاره په ځغاسته کې ګډون د ګڼو نورو افغانانو په شان بې جنجاله نه ښکاري. دوی وایي په افغانستان کې ښځو ته آسانه نه ده چې په دا ډول سپورت کې چې د عامو خلکو په وړاندې کېږي ګډون وکړي. پارنل وایي کوبرا ته یې وویل چې هر څه هیر کړي، په آرام و اعصابو یوازې په ځغاسته تمرکز وکړي او په همدې روحیې میدان ته ووځي. پارنل وایي چې دا یې له ناروغۍ وروسته لومړی وار و چې په ځغاسته کې یې ګډون کاوه او دا خاطره یې هیڅکله نه هیریږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. که چیرته ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي په انټرنیټ کې هغه مرکې چې د ازادي راډیو لالارې خبري شي هغه هم اوریدل شي او همدارس کوم راپورونه چې د ازادي راډیو لالارې خبري شي تاسو د هغوی متن د ازادي راډیو په ویب سټ کې لوستلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مرسي له میدان وردک نه پراستولې سمس کې لیکي کوو سم له طالبانو سره خلک مرسته کوي نو قانون دي افغانان نه ګڼي. امید الله د روزګان د گیزا بلوسوالي پراستولې سمس کې پر امنیه قومندان لالي تور پوری کړی دی چې ډیر ظلم کوي. آقا سراجی له پرچمنه پراستولې سمس کې لیکي روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. فتانه عثماني له زابل پراستولې سمس کې لیکي دلته شوانځي نشته، مسول چارواکي باید پاملرنه ورته وکړي ځکه چې دلته بیخي تعلیم کم دی. عبیدالله سروري لیکي لغمان څخه افغان ځواکونه باید په الیشنګ کې عملیات پیل کړي. دی بیا دې ته هم اشاره کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې په 300 ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي، نو په الیشنګ کې ولې دا عملیات نه دي پیل شوي. او عبدالرحمن له کابل پر استول اسمس کې لیکلي دي چې 2018 کال کې هیله لرو چې له طالبانو سره به سوله وشي. احسان الله پر استول اسمس کې لیکي چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره چې کله سوله وشوه دیته خلک خوشحاله شول چې له طالبانو سره به هم سوله وشي. دی بیا وړاندې لیکي هیله ده چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږ نوي او اف ام 3.5 په افغانستان کې اوري. لس بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د بغلان والی وای په تالاو برفک ولسوالۍ کې د 1200 کاند کیندونکو د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د فرا والی وای له هغه ایرانی وګړي څخه تحقیقات روان دي چې له ټانکر موټر څخه پرون څه باندې 100 کیلوګرامه خالص هیروین ونیول شول. د میدان وردګو ولای چارواکي وای په دوه ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د انټرنیټي حملې مداخله په اړه وویل چې جدي پریکړې به وکړي ترڅو په راتلونکي کې د هکر کولو مخه ونیسي. د ترکیې د عدلي وزیر وایي په ازمیر ښار کې د روسیې حملې په تړاو لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. او نړیوال سازمانونه وایي تیر میلادي کال د هغو پناه غوښتونکو شمیر 2/3 برخه کم شوی چې د سمندر له لارې ځانونه اروپا ته رسوي.
د امریکا استخباراتي ادارې وایي دې نتیجې ته رسیدلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انټرنیټي حملو یا حق کولو د کمپاین امر کړی و. د دوی په وینا له دې کاره د پوتین هدف دا و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بریا سره مرسته وکړي او پر انتخاباتو نفوذ ولري. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په هغه غیر محرم راپور کې چې پرون خپور شو دا خبره وکړه چې د روسیې د دغو هڅو یو هدف د ډونالد ټرمپ د سیالي هیلری کلینټن کمزوري کول و. د امریکا استخباراتي ادارو د دغو انټرنیټي حملو په باب ښاغلي ټرمپ ته هم معلومات ورکړل. صالح محمد صالح په واشنگتن ڈی سی کې د امریکا شغ آشنا رادیو له خبريال جعفر خان سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې انتخاب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د معلوماتو تر اورېدو وروسته څه عکس العمل څرګند کړ.
خپل ټرمپ ویلې د رسنیو ته البته تازه خبر هم دغه دی چې دوی ویل چې استخباراتي مامورانو ورته معلومات ورکړو، خو دا معلومات دومره د اندېښنې وړ معلومات نه و. البته د په خبره دوی ویل چې ممکن برید شوی انټرنیټي برید په امریکا باندې، خو دومره قوي برید نه و چې د امریکا د انتخاباتو نتیجه دی بدله کړل شي. او هغه ویل چې روسیه برید کوي که چین برید کوي انټرنیټي برید په نورو هیوادونو باندې، دا یوه عادي خبره ده، ډېره کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده. د خبرې دي چې اوس تازه رسنیو ته راوتلي.
خپل امریکا کې خلک څه فکر کوي چې دغه انټرنیټي حمله چې ادای کیږي څومره جدي مسله ده د دوی لپاره؟
په سیاسي کړیو کې ډیره جدي مسله ده. د پنځشنبه پورې ځلبته په سنا کې هم استخباراتي چارواکو وکیلانو ته معلومات ورکړل. تر هغه د مخه ولسمشر اوباما قوي تصمیم ونی و ځینې روسان د امریکا نه تبعید کړل وی شړل. په ډیموکرات ګوند کې ډیره غټه غوغا ده. ډیموکرات ګوند هڅه کوي چې یو ډول نه یو ډول په ټرمپ باندې فشار راوړي چې دا مسله جدي ونیسي او د اوباما د میراث په ډول ورته د سپادې شي چې د روسي سره هغه څه چې پر رسنیو کې ویل کېږي او هغه څه چې ټرمپ خود لیده هغه څه عادي روابط ونه لري، ځکه چې تاسو پوهیږئ د سړې جګړې نه را پدې خو د واشنگتن او د کرملین اړیکې خې نه وي، هیڅ کلام خې نه دی پاتې شوی. ټرمپ داسې اشاره ورکړی دی چې ګواکې د بحث کې چې اړیکې خې وپالي او د بهرنیو چارو وزارت ته چې کوم کاندید ټیلرسن معرفي کړی دی، دا هم په دې خاطر چې هغه داسې یو شخص دی چې پخپله د ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري او څو کاله د مخه ولادیمیر پوتین پخپله هغه ته د ملګرتیا میډال ورکړ.
دوی ولې هڅه کوي چې دغه اړیکې هغه سي دودیزي پاتې شي؟ په اصل کې چې له روسیې سره د ډونالد ټرمپ د لیوالتیا او تمایل دغه مسله چې
په رسنیو کې ډیره شربل کیږي هم چې زیات اکسل عملونه او ګنګوسی هم پرولې دي.
د امریکا او د روسیا د پخوانی شوروي اتحاد ترمنس لانجه وسنه نه ده. تاسو په یاد وی کله چې په کیوبا کې روسي هڅه وکړه چې د خپل دغه مزایل ځای په ځای کړي، هغه وکړه د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي و چې ډیر لقوي فشار سره د خپل ولس او د سیاستوالو لوري مخامخ شو. بل اخره روسي سره یو پټ تړون وکړ چې هغه د کیوبا نه وتل او پر امریکا یې دا شرط کړی خو چې تاسو بیا په کیوبا باندې حمله نه کوي، چې دا په خپل د سړې جګړې او برخه ولا. هغه وروسته کله چې د ناټو تړون رامنځته شو، په اروپا کې د جرمني د وځ کېدو مسله شوه، د کلونو کلونو را پدې خو د واشنگټن او کریملین اړیکې هم دغسې پاتې شوي دي. په افغانستان کې چې کله شوروي پوځونو یرغل وک او تاسو پوهیږئ چې امریکا مستقیما مداخله وکړه، مجاهدین سپورټ کړل یا د هغوی ننګ ملاتړ وکړ چې روسیا او شوروي ځواکونه مات شي، نو دغه اړیکې هماغسې ساتل شوي دي. او اوس امریکا کوشش کوي چې دوی خپل هغه زبر ځواک حالت هماغسې وساتي، چون روسیا په هغه پخواني حالت کې نه ده، اقتصاد ډېر کمزور دی او په نړیوالو چارو کې هماغسې د مشرتابه رول نشي لوبولی لکه چین او امریکا یې چې کوي. په سوریه کې د روسیا او د امریکا یو غټ ټکر دی، روسي قوي مخالفت وکړ. په عراق کې هم روسي غوښته چې د امریکا د برید مخه ونیسي خو هلته ونه رسېدله. اوس تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم روسیا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول د امریکا دغه موجودیت باندې خپل انتقاد وکړي. او خو ترامپ تاسو پوهیږئ هغه ځان ته وتګلاره لري، د هغه په انتخاباتي شعارونو کې همدغه یو شعار و چې امریکا تر هر څه وړاندې. یعنی کله چې سیاست کې راځي باید موږ خپلو ګټو ته وګورو. که روسي سره دی وای زموږ مشکل نشته، نو موږ ولې روابط ورسره خراب کړو؟ ولادیمیر پوتین خپل ورته مبارکي ورکړه او د پورین تندې مبارکي ومنله. حتی په دغو اداګانو کې کله چې ولسمشر اوباما ځینې روسي ډیپلوماتان یا روسان تبعید کړل، ولادیمیر پوتین عکس العمل ونه خود، هغه کوم امریکایي ونه شړه. او په غبرګون کې ترامپ وویل چې ولادیمیر پوتین یو ډیر هوښیار او ځیرک سیاستوال دی چې بالمثل عمل یې ونه کړ. او اصل کې د ترامپ او د اوسنۍ ادارې د چارواکو او د ولسمشر اوباما او د هغه د ګوند ترمنځ سیاسي اړیکې دي، ګوندي سیاسي روابط دي چې دوی غواړي چې په ترامپ باندې فشار راوړي چې له روسیې سره هغه چې اوباما اړیکې ساتلې وي ترامپ یې هم وساتي.
بله، په امریکا کې عادي خلک خپل ګټه په څه کې ګوري؟ له ماسکاو سره، له خصومت څخه په ډکو اړیکو کې، که په عادي او دوستانه اړیکو کې؟
که تاسو دلته په واشنگټن ډی سی کې په دلته دوی ورته تینګ ټانکونه وایي او یا هغه ادارې چې په دا ډول مسایلو باندې غونډې کوي، سیاستوال او شنونکي راغواړي، خلکو ته معلومات ورکوي، یا په پوهنتونونو کې معمولا دا ډول غونډې ډېرې کېږي. که هلته تاسو خبرې وکړي نو معمولا تر ډېره خصوصا په واشنگټن ډی سی کې د ټرمپ دغه تګلاره غندل کېږي. هغه وایي چې ټرمپ باید دا دود مات نه کړي چې د روسیې سره روابط عادي کې. سیاستوال، شنونکي، حتی شاګردان، محصلین هم تر ډېره په ترامپ باندې همدغه انتقاد کوي چې دوی باید تګلاره بدل نه کړي او له روسیې سره روابط هغسې ونه پالي چې اوس کم ډول اشاره کوي. سره له دې چې بیا هم دا ویل کېږي چې ترامپ داسې یو کس دی چې هر خبره هر کار ترې توقع کېدای شي، کېدای شي سهار یو ډول تګلاره ولري، ماښام بل ډول. او مشخص دی لا هم نه دي ویلي چې روسیې سره به څه ډول اړیکې پالي، خو داسې اشاره ورکړي چې ګواه کې دی به له روسیې سره ښې وي.
په واشنگتن ڈی سی کې خبریال جعفر هانت.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. په کوټه کې ناڅرګندو وسلوالو پر یو موټر ډزې کړي چې یو تن پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په پیښه کې وژل شوي او ټپي کسان هزاره توکمي شیعه ګان دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل راپور لري.
د جمعې په مازدیګر یو ټکسي موټر د کوټې ښار پر سپینه سړک له هزاره ټاون سیمې د ښار خواته را روان وو چې ناڅرګندو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس چارواکي وایي وسلوال پر موټرسایکل سپاره وو. کله چې په یوه ژر ټکسي موټر کې سپاره کسان شیخ حسیني کلي ته را رسېدلي، نو دوی ورباندې ډزې وکړې او په موټر کې سپاره پنځه تنه یې ټپیان کړل. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې نظامي روغتون ته یووړل شول چې په هغو کې د دوو تنو حالت مرګونی وو او له هغوی څخه یو تن سا ورکړه. په پیښه کې وژل شوی او ټپي کسان هزاره توکم شیعه‌ګان دي. د دې برید مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي العالمي پر غاړه اخیستی دی. په تیرو کلونو کې چې هم پر هزاره توکم شیعه‌ګانو څومره بریدونه سوي دي، مسؤلیت یې لشکر جنګوي ډلې منلی دی. هزاره توکم شیعه مسلمانان د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون سیمو کې اوسېږي چې په تیرو لسو کلونو کې ورباندې لسګونه حملې سوي دي. د دوی سیمو ته پر ورغلیو لارو له تیرو څو کلونو راهیسې کلک امنیت امنیت نیول سوی خو بیا هم کله کله وسلوال پر دوی باندې په بریدونو کولو بریالی سي. په روان کال کې دا لومړی پیښه ده چې هزاره توکم شیعه مسلمانان پکې په نقشه کیږي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشران وایي په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د ترهګرۍ په حملو کې شاوخوا زر تنه وژل سوي او تر 1500 زیات کسان ټپیان سوي دي چې وایي له امله یې ګڼ شمېر خلک د پاکستان نورو ښارونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې هم 4000 مېرمنې چې له ښاره هزاره ټون سیمې ته په یوه ښاري بس کې روانې وې ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژلې.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت و میزبانی مفرشتان ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی دردهای مفصلی یا مفاصل صحبت میکنیم و دکتر صاحب حارس متخصص ارتوپیدی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشون در این مورد آغاز کند، گوش میکنیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. دردهای مفاصل طوری است که شروع آهسته یا ناگهانی دارد و با علائم درد، بندیدگی مفصل، گرمی، درد در هنگام حرکت، محدودیت حرکت مفصل و درد در هنگام لمس و خشکی صبحگاهی در مفصل مبتلا بروز می کند. دکتران متخصص ارتوپیدی می گوید هر نوع تغییرات در سطح مفاصل بنابر هر دلیلی که باشد، مانند امراض، ضربه خوردن، مرمی خوردگی، شکستگی، باعث درد مفصل می گردد. دکتر خلیل الله هوتک متخصص ارتوپیدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این که یک فرد چگونه به دردهای مفاصل مبتلا می شود چنین می گوید:
هرگاه ریشه سینوویل تخریب شود، یعنی التهابات ریشه سینوویل بنابر هر دلیلی که باشه، اینا هم میشه سبب به وجود آمدن اوزایما یا پندیدگی مفصل و دردهای ناحیه مفصلی شو. بر علاوه از در واقع تروماتیزم هم میشه دردهای مفصلی پیش مریضا تأسس بکنه. یک کسایی که به شکل دوامدار وظایف فیزیکی بسیار ثقیل اجرا میکنه و اینا مفاصل به استراحت کمتر وقت داشته باشه و بیشتر زیر فشار باشه، خاصتا اگر حالت تعادل پیش مریضا مراعات نشه، این هم میتونه دردهای مفصلی را به وجود بیاره.
دکتر هوتک میگوید این بیماری در هر سن و سال و بیشتر در سنین کهولت، یعنی بعد از 45 سالگی، نزد افراد بروز میکند و حتی اطفال نیز به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. به گفته دکتر هوتک، زنان در مقایسه با مردها بیشتر به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتران متخصص میگویند بیشتر مفاصل زانو، ران، دست، ساق پا به دردهای مفاصل مبتلا میشوند. دکتر هوتک در مورد روند تداوی دردهای مفاصل چنین میگوید:
در یک از امراض میشه مریض به شکل دوامدار یا دوا بگیره. در بعضی امراضی که حالت تعادل مفصلی درست نباشه، یعنی سوی شکل باشه، این میشه با عمل جراحی ما سوی شکل مفصلی رو اصلاح بکنیم. در یک آفات میشه که مفصل بنابر تروما یا تخریباتی که حادثات ترافیکی شده میتونه، یا وقت جنگی است مثلا در اثر انفجار مین و اینا مفصل تخریب شو، و در این صورت ناگزیر هستیم که سطح مفصل را باید با حالت آناتومیک بیاریم. هرگاه نتانیم سطح مفصلی را درست به حالت طبیعی یا نزدیک به طبیعی آورده نتانیم، در این صورت دردها به شکل دوامدار پیش مریضا میماند.
دکتران متخصص میگویند زمانی که درد مفصل شدید و یا بی دلیل باشد، درد بیش از یک هفته ادامه یابد، مفصل داغ، سرخ و یا هم پندیدگی داشته باشد و دواهای مسکن درد را آرام نکند، باید فرد مبتلا به دکتر مراجعه نماید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مفاصل و دردهای مفاصل یک معلومات عمومی بتین که چی نوع یک دامین؟
تشکر از شما و که ما را به برنامه دعوت کردین. مفاصل به صورت عموم مو ساختمانایی است که دو هضم با یک دیگه یک جای میشن و یک ساختمان به وجود میارن که امور به نام مفاصل یاد میکنه. وقوعات دردهای مفصل به صورت عموم در تمام دنیا زیاد است و در کشور ما که افغانستان است بیشتر است و ای اسباب مختلف دارن که میشه ما از التهابات استخوانی مفصل یادآوری کنیم، از امراض روماتیسم مفصل یادآوری کنیم، از ساختمان های دیگه که در مفصل هستن و به نام بورس ها یاد میشن و التهابی که در اونا پیدا میشه از اون میشه یادآوری کنیم. مرض دیگه که بسیار در وطن ما شایع است مرض نقرس است که میشه از اون یادآوری کنیم. همچنان پاره شدگی های عضلی و خود پاره شدگی های امو پای دستاهاتی که مفصل است سبب دردهای مفصلی شده میتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب، علایم دردش چی است؟ چی یک فرد احساس کنه چی گونه که به دردهای مفصلی مبتلا هستن؟
دردهای مفصل به صورت عموم در خود نواحی مفصل میباشه و یکی از امی تشخیص تفریقیش که با دیگه قسمت ها میشه با دردهای عضلی و دردای استخوان و گپا میشه خود مشخص ساختن نواحی است که بیشترین دردا در قسمت مفاصل زانو، مفاصل انقل قدم یا می بجلک پای که ما میگیم در انگشتا و در انگشتان دست و پا بیشترین دردا میباشه. دیگه خصوصیات شنمیست که در خود مفصل و در خود مساحه موجود.
سلامت باشین، علتش چی است؟ چطور؟ آها، قبل از اینکه خیلی سوال مرا پاسخ بدین، قاری صاحب پشتون البته شنونده همیشگی ما روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم.
قاری صاحب سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام خدمت شما.
بله علیکم سلام خوریتا.
سلام قاری صاحب، میشنوین صدای من؟ بله.
میشنوم، ما صدایتان رو میشنوم، شما میشنوین صدای
من؟ صدایتان شما وصل هستین با استودیو، بفرمایید بگوین سوالتانه.
بله، سلام پر تاسو باندې او سلام ساسې د ازادي راډیو په ټولو کارکونکو اوریدونکو باندې او ساسو دانه مېلم ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. یو د دوی تر سره د لوی مخکې تاسو خپل راپور شو ویل چې دا په ځانګړي کې پیدا کیږي، دا خبره خو راته حل شو او دوه خبره دا و چې تر کې ډیر پیدا کیږي. ما سوال دا دی چې ولې په شوزو کې ډیر پیدا کیږي؟ دا مفاصلو درد او درېمه پوښتنه مې دا مفاصلو درد خو د نورو امراضو په شان ساري نه وي؟ دا شي چې علاج و نه شي څومره خطرناک واقع کیږي، څومره خطرناک دی او د کوم کوم غذاو څخه باید استفاده وشي چې دغه مرض په جریان کې کوم کوم غذای پرې باید وخوري، کوم کوم غذای باید سړی ونه خوري؟
سلامت باشین دکتر صاحب، سوالا شو گرفتید؟
تشکر برادر محترم، ما سوال تانه جواب میتم دا.
بفرمایید دکتر صاحب.
یک سوال شمایی بود که چرا در زنان زیاد است نسبت به مردا؟ به دلیل از اینکه در نزد خانما یک هورمونایی است که به نام پروژسترون و استروژن یاد میشن، هر چقدر که سن از یا پیشرفت میکنن و یا به طرف دوره منوپوز یا ختم ماهوارشان میرن، سوی همی هورمونا کم میشه و این هورمونا به صورت غیر مستقیم بالای خود جذب کلسیم و ویتامین دی رول دارن و همچنان در افغانستان یک کشور اسلامی است، معمولا همه خانما با حجاب و با چادر می باشن، یعنی از نور آفتاب کمتر مستفید میشن. و دلیل دیگه شی است که خود آوردن طفلای پی در پی در نزد خانما سبب کمبود ویتامین دی و کلسیم در نزد خانما میشه. بنابر از امید دلایل است که وقوعات امراض دردهای مفصلی در نزد خانما به مراتب بیشتر از مرد است که حتی یک پنج در هر شش نفر که مبتلا به دردهای مفصلی میشن پنج نفرش خانم است. و گپ دیگه تان سوال دیگه تان این بود که ساری هست یا نه دردهای مفصلی؟ نخیر، دردهای مفصلی ساری نیست و خطرناک هم در صورتی است که تداوی نشه و از پیشرفت جلوگیری نشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. محمد جواد دوست ما روی خط هستن. سلام علیکم جواد جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم دکتر صاحب، من کوت سلامونه وړاندیکم. احمد جواد می زال با خر نه پښتنه لرم دکتر صاحب نه. زما خپل تقریبا 10 کال عمر می ده او په جلال آباد کې د سیم په غاړه زموږ ځای وو. هلته ما ډېر لمبه لږ وخت کې 12 کالو به ومه تقریبا شل سره یوم کال کې راځم مفصلونه تقریبا د پیدا شوې د زنګانه دواړه مفصلونه مې خوږېږي، خو په دې پنځه ویشت کلونو کې دوه یا درې نسخې به ما کړي وي. جلال آباد ښار کې زما وینې واخیستل او بیا ټیسټ مې وکړې. ما ته ویل چې پروتیني غذا ته مه خوره، لکه لوبیا او غوښه او هګۍ او نور شیان. دا رښتیا چې دا سره زما زیاتېږي. اوس زما تکلیف بیخي داسې زیات دی، هر سهار شپه چې تېرېږي نو سهار داسې مې زړه کېږي او چې دروم وزن وي مفصلونو لږ فشار راشي چې په حرکت راشي. او دغه یو دوه کاله کېږي چې دا د لاسونو ګوتې مې هم لږ شخ وي. نو که په دغه مورد کې ډاکټر صاحب داسې مشوره ما ترای کی دی سو کوم چې تلار شم د تداوی لپاره یو پختنه می داد بل پختنه می د لار می تاکید لري سر زیات ا دې په جاپان ته تلو په جاپان کې ته ټوکیو چې د مهینا چیو دی حالت ډاکټران ویلو چې دا درې ځلې کو بې هیڅ تکلیف کې زیات د تکلیف یو په خبر نام دوازانه ورته واصل تاثیر مونږ کو دغه مور ټیم کول مونږ څه مزګا شریک مونږ
سلامت باشین جواد جان. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب امروز شما صحبت میکنن. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر برادر محترم. سوال تان گرفتم. اول به جواب سوال که مربوط خودتان میشه، شما یک ترزیز مفصلای زانو در گذشته دیده بودین و نمیفهم که کدام معاینات کردین، فقط ما براتون راهنمایی میکنم که چی باید بکنین. و قدم اول ضرورت است که پیش یک دکتر متخصص همی بخش برین که معایناتی که لازم است که به شمول اکسره میشه و معاینات خون میشه شما او را انجام بده. همچنان یک تعداد دردا که در پیش معمولا سنای جوان پیدا میشه، او دردای روماتیزمال است که امراض روماتیزمی است، باید شما برین پیش دکتر تا این معایناتتان انجام بده و چون یک درد عمومی دارین باید سویه ویتامین دی و کلسیمتان هم تعیین شوه و بعد از تکمیل تمام معاینات میشه که درباره تداوی شما باز صحبت کنیم.
یک شنونده دیگه ما به اسم حکمت الله از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم حکمت الله جان.
شما خوب سلامت بخیرین.
تشکر، سلامت باشین حکمت الله جان. خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین. من برنامه را لحاظ تحصیل می کنم خالیستان خدمت دکتر سم محترم امی خانم که هست از امی قسمت زانو بسرین این منشو هزی همیشه داد می کنه. چندین مرتبه هم به دکتر سایلو مراجعه بستن که فقط این کلسیم وجود از ایسامه.
بباشین برادر، چند سال هست خانمتون؟
تقریبا 28 سال هست.
چند طفل دارین؟
3 طفل داره.
دو طفل؟
بفرمایید دکتر سب. تشکر حکمت الله جان.
ما دلایل را که پیشتر اشاره کردم حتما شنیدین برادر محترم. در پیش خانم ما دردا که در خود مفصل زانو باشه از بابش گفتم، اما وقتی که میگن در مایچگکای پای است شما باید پیش یک دکتر صاحب جراحی عصب یا دکتر صاحب ارتوپیدی برین که کمر شما را عکس بگیره، از کمر خانمتان عکس بگیره و مو معلوم شود که عصب در کدام قسمت زیر فشار است، چون حرکات همی عضلاتی که در قسمت خود ساق پای و در قسمت خود پای و در قسمت ران قرار داره ای مربوط مورای کمر معصب که از داخل مورای کمر میبره مربوط از وام میشه. پس باید شما پیش دکتر سب که برین از کمر شخص بگیره و سب از او معلوم میشه. به خاطر تداویش بلند نکدن وزنای زیاد، پوشیدن لباس سیاه و در زیر آفتاب استاد شدن، خوردن شیر و ماس و کلسیم و میوجات و ترکاری و یا برشان مفید است، میتونین که استفاده.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین خواهر؟ اسمتان چی است؟ بفرمایین خوش آمدین به برنامه و چیز سوالتان مطرح کنین. یک کم خواهر قند بلندتر صحبت کنین.
سال بسید دفتر کنید که در یه هست کازیت دیگر زیاد پیزش میکنم و کلاششتان در خمیر طرف زیاد میشه. میگه خواستم کلاشوره بگیم و چی باید بکنیم مطوره از کجا کارو بکنیم.
فقط دوباره ریزش گفتن، ریزش دارم
کار که زیاد
میکنم. نکاز
صدایتون درست نمی خواهر محترم، جوی تو نمیشه تغییر بودین.
تشکر خواهر محترم، بفرمایید دکتر صاحب.
یک مرض وجود داره به نام روماتیزم مفصلی که این معمولا یک مرض غیر التهابی مفصل است که در پیش خانما و دختر خانما زیاد پیدا میشه و دلیل از اون همی کارهایی که در خانه میکنن با او ارتباط میگیره، که خوبترین مثالش ششتن لباس است که اینا با او یخ زیادتر به تماس هستن و گرچه تا به امروز همی سبب درست خود روماتیزم مفصلی دقیق نیست، اما استفاده که هوای سرد، هوا وقتی که سرد میشه و همچنان دزدن داب یخ و تاو دادن لباس و گپا یا سبب حرکات غیر منظم دست و ما سبب مشکلات در مفصل میشه که ای باید ای خواهر ما به پیش ده که دکتر سایبای ارتوپیدی مراجعه کنن که سویه مو آرچ فاکتور که ما میگیم یا روماتیزم فاکتور روماتیزم که در خونشان تعیین میشه اوجا برن تعیین کنن و دوای لازمه که جمع مو فیزیوتراپی لازم که برشان ضرورت است دکتر سایب راهنمایی کنن و از دست دادن دا به سرد جلوگیری کنن، همچنان خوراکشانه که شامل غذاهای کلسیمی و ویتامینا باشه بیشتر کنن، از خوردن گوشت سرخ که رنگ سرخ است مثل گوشت گاو و گوساله و اینا جلوگیری کنن، استفاده از روغن ماهی بکنن، انشالله که خوب میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما سید خان از وردک روی خط است. سلام علیکم. بفرمایید. بله مشرایم بفرمایید.
دکتر
بفرمایید سوال تانه بگوید.
دا کلا چه و خورم غوار شاید دکتر وجود می رسیم را تبایوی لاس و پیه می رسیم روی دکتر تا غرم بودم دخلا دکتر تا غرم دیدینیم ایناتم و کدر لطواریم و کدر دیدینیم و کدر
سوال شده گرفتین دکتر سیب صداشون هیچ اصلا خوب نمیه.
نه صداشون خوب نمیه، فقط گفتن گوشت میخورم تمام بدنم درد میکنه بعد از او برای دکتر مراجعه کردم. من براتون جواب سوالتون میتونم. یک مرض دیگه که در مفاصل از به نام نقرس یاد میشه، کو نقرس از خوردن پروتینای بیشتر غذای پروتینی پیدا میشه، خصوصا کسایی که بیشتر گوشت گاو و گوساله استفاده میکنن و کسایی که به فشار بلند دارن دوای پایین آوردن پایین آورنده فشار استفاده میکنن در پیش از اونا پیدا میشه. تداوی از این شامل معاینات خون باید انجام بدن تا تشخیص شه، وقتی که تشخیص شد تداوی از این امو دوای لازمه که است جمع بسته کردن پایشان توسط تل پلستری برای دو هفته و پرهیز کردن از گوشت که رنگ سرخ است از اونا، استفاده بیشتر خود ماس، شیر و سایر موادی که در ترکیب خود چیز دارن، ویتامین دی و کلسیم دارن، استفاده کنن انشالله خوب میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. آجی صاحب و تاولا از قره‌باغ روی خط هستن. آجی صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین بفرمایید.
شکر استاد بخورم. ما دسته خیلی اقصال داریم. ما در اولاده ما تقریبا مرشتی پنج ساله هست در کروی پایش درد هست. یک دفعه با دستر برده میشه و دستر از بالا خیل کرد دختی استوان جساوز کرده. بعد یک چیزی دوایی داد هیچ فایده نکرد. اگر دستر خیلی خیلی کرده رانمایی بناک.
درست از برادر ما سوالتان گرفتم جواب میتم. تشکر. یکی از مشکلات دیگه که ارتوپیدی با زیاد روبرو میشه ای است که از شکایت یک تعداد مریضا از دردای کوری پای است که این چند سبب میداشته باشه. یکیش مربوط کمر میشه، یکیش مربوط جریان رگ‌ها میشه و یکی مشکل دیگه هم که برادر گفتن پیش دکتر رفتیم برای ما گفت که استخوان اضافی برامده همی است، همی مشکل است که بعضن در کوری پای استخوان‌های اضافی پیدا میشه و این در جریان راگشتن سبب سوزش نزد مریض میشه، سبب درد من نزد مریض میشه و بالاخره میگه پا و ویده به پیش دکتر میکشانه. برادر محترم تداوی ازی شامل پوشیدن یک نوع بوت مناسب است، بوت خاص است که جلوگیری از خود فشار آمدن بالای امو پارچک استخوانی که است یا استخوان اضافی که است بالای انساج رخوا میشه، از او استفاده کنن. جمع اگه وزنشان بلند است تا وزن خود کم کنن، چون یکی از اسبابش خود وزن بلند بودن است، و جمع ادویه مناسبه که زرق دمو ساحه است سبب آرامش درد میشه نزدش، همچنان اگه بعد از اینکه درداش خاموش میشه میشه از آشگاز که در خانه است از او استفاده کنن و پای خود بالای از او حرکت بتن تا سبب لیس شدن و پارچه شدن خود از مو استخوان در مو ساحه شوه و از درد خلاصی پیدا کنن.
پماد سانا بلین سر
I've been banging.